د ماشام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې د خپرېدو وخت شو. دا دېرش دقیقې خپرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په تخنیکي برخه کې طاهر روشن راسره مرسته کوي. د ازادي راډیو دا خپرونه او نورې خپرونې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسداباد ښارونو کې دا خپرونې د اف ام په 3.5 صفه اورېدلی شي. په روانه خپرونه کې مو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وسایلو د ایستلو له ستونزو خبرو او افغانستان ته مو د بشري حقونو د رسولو مخته له پرتو خنډونو. خو مخکې تر دې چې د دې خپرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه لرو اجمل اندي اوروي.
ولسمشر کرزی وایي په روان کال کې د افغانستان په 13 ولایتونو کې اتیا تنه ماشومان د پولیو یا ګزند په ناروغۍ اخته شوي چې دا شمیر د پخوانیو کلونو په مقایسه زیات دی. په خوست ښار کې اور لګیدنې خلکو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اړولی او د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی هغه غوښتنه رد کړې چې پر ده د لګیدلو تورونو په اړه یې ورسپارلې وه. بشپړ خبرونه واورئ. ولسمشر حامد کرزی ویلي چې په روان کال کې د افغانستان په 13 ولایتونو کې اتیا ماشومان د پولیو یا ګزند په ناروغۍ اخته شوي چې دا شمیر د پخوانیو کلونو په مقایسه زیات دی. د ولسمشر د ویندوی له دفتره یو خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر کرزی په دنیا عالمانو، قومي مشرانو او عامو افغانانو غږ کړی چې د ګزند د واکسینو د عملي کېدو په دوره یي کمپاینونو کې د مرسته وکړي او هڅه دې وشي چې ټول ماشومان د دې ناروغۍ پر ضد واکسین شي. حامد کرزی له قومي مشرانو او دنیا عالمانو دا هم غوښتي چې د حکومت مخالف وسله وال دیم پر دې وپوهوي چې د ګزند د واکسینو د کمپاین مخنیوي د افغانستان د ماشومانو سره د دښمنۍ په معنا دی. د پولیو ناروغي چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د واکسینو د سم تطبیق له امله په چورلټه توګه له منځه تللې، په افغانستان کې وروستۍ پیښو روغتیایي کارکوونکي اندېښمن کړي دي. په خوست ښار کې د اورلګیدنې له امله شاوخوا 350 دوکانونه سوځېدلي چې خلکو ته یې سلګونه میلیونه افغانۍ زیان اړولی. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال سردار محمد ځاځي ویلي چې دغه اور تېره شپه د 3 بجو په شاوخوا کې د ښار په سویل ختیځه څنډه کې د لرګیو پټال کې لګېدلې او وروسته شاوخوا دوکانونو ته خپور شوي. نوموړی وایي چې دوی د اطفایو پر مټ تر سهاره وتوانېدل چې اور مړ او کنټرول کړي، خو تر اوسه پورې د دې اور د لګېدو د لامل او علت په اړه ورته څه معلومات نشته. د غور لګیدنه د ښار په ختیځه برخه کې په هغه سیمه کې رامنځته شوې چې خود سره کورونه او د ښاروالۍ د پلان خلاف ودانۍ پکې جوړ شوې او د ملي اردو د لومړي نمبر لیوا د تاسیساتو څانګې لخوا یې کرایه اخیستل کېږي. د امریکا پوځي چارواکي په افغانستان کې ډیره د پولیو سمندري ځواکونو یو سرتیری د داسې بیرغ مخې ته عکس اخیستی چې د جرمني د نازیانو سیمبول پرې ښکاري. امریکایي پوځ ویلي دی چې د دې سرتیری خلاف اجرات کړي دي ځکه دا ورته د منلو وړ نه ده. له بلې خوانه د امریکا د سمندري ځواکونو یو ټیټ پوړی سامان سب لاغه تورونو څخه خبرات ترلاسه کړي دي چې د خپل یو بل افسر د زورونې په اړه پرې پوری شي و چا چې وروسته ځان وژنه کړې وه. د امریکا په ایالت کې محکمې د پنځشنبه په ورځ حکم وکړ چې بنجامین جونز د دلګي مشر هیر لیلیو پر وزورونه او سپکاوي کې ګناهګار نه دی. جونز یو لاغه درې کسان څخه وو چې تر ځان وژنې د مخه د لیو پر زورونه او سپکاوي تورن وو. لیو د 2011 کال په اپریل کې په هلمند ولایت کې ځان وژنه وکړه. د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی هغه وختونه رد کړي چې پر د لګیدلو تورونو په اړه ورسپارلې وه. د سترې محکمې د جمعې د ورځې پریکړه دا معنا لري چې ښایي محکمه به د دوشنبه په ورځ د یوسف رضا ګیلانی په اړه جرم اعلان کړي. محکمې له یوسف رضا ګیلانی غوښتي وو چې د سویس له حکومت څخه وغواړي څو د ولسمشر آصف علي زرداري لخوا د شوي ممکنه اداري فساد په اړه له سره څېړنې پیل کړي، خو حکومت د محکمې له دې پریکړې سرغړاوی کړی او ویلي دي ولسمشر زرداري قانوني مسؤلیت لري. که چیرې ګیلانی محکمې ته د سپکاوي وی په تور مجرم وګڼل شي نو شپږ میاشتې به زندان ته ځي او پراتلونکي کې به د دولتي چوکیو څخه هم بې برخې وي. د سوریې دولتي تلویزیون د دې هیواد د عامې روغتیا د وزارت د چارواکو په حواله ویلي چې د دې هیواد په شمالي ښار الیپو کې نن د دوو چاودنو په ترڅ کې 25 کسان وژل شوي او 115 نور ټپیان دي. د سوریې تلویزیون ویلي د دې چاودنو هدفونه په دې ښار کې د سوریې د پوځ او امنیتي ځواکونو مرکزونه وډې وي. دوی د چاودنو پړه پر تروریستي ډلو اچولې. د حکومت مخالفو سیاسي فعالانو ویلي چې د الیپو په ښار کې درې چاودنې شوي چې د دوو هدفونو د امنیتي ځواکونو مرکزونه و. دا ښار د تیر مارچ له میاشتې راهیسې چې د بشر الاسد د رژیم خلاف مظاهرې پیل شوي نسبتا آرامه ښار و. په عین حال کې سیاسي فعالان وایي چې د هومس په ښار کې ټانکونه چې د هومس ښار ته ټانکونه ننوتي او دغلته یې د مظاهره چیانو په ځپلو پیل کړی دی. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې ویلي چې یو روسي پوځي افسر د دې هیواد د پټو توغندیو په اړه د امریکا استخباراتي ادارې CIA ته د معلوماتو د ورکولو په تور محکوم شوی دی. د روسیې د امنیتي ادارې په وینا ډګرمن ولادیمیر نستریتس د جمعې په ورځ په یوه پوځي محکمه کې پر 14 کاله بند محکوم شو. روسي چارواکي وایي نستریتس اعتراف کړی چې د پیسو په بدل کې د روسیې د توغندیو د ازموینو پټ معلومات د امریکا استخباراتي ادارې ته ورکړي. نوموړی په روسیه کې د هغه توغندیو د پوځي ازموینو په مرکز کې د انجینر په توګه کار کوي چې ورڅخه فضا د فضایی بیړی استول کیدی. په برتانیا کې وی محکمې پرون نه کسان د تروریستانو د روزنې د یو کمپ او د لندن د اسامو د تبادلې په بازار کې د چاودنو د پلان د جوړولو په تور په حبس محکوم کړل. تورن چې تیرونه خپل جرم منلی او نه واړه پاکستانیان او بنگلاديشیان دي خو د برتانیې تابعیتونه لري. دا خبرو
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وسایلو د انتقال لستونزې خبرو چې نړیوال ځواکونه وایي له پاکستانه پرته له نورو لارو ګرانه پریوزي. افغانستان ته مو د بشري مرستو د رسولو لستونزو هم خبرو چې پاکستان اجازه نه ورکوي. په دا به هم واورئ چې په مزار شریف کې یو ډله ایز خبر موندل شوی.
یو ډله ایز خبر د زراعت منطقه کې مزار شریف په ساحه کې کشف شوی ساختماني کار په نتیجه کې.
دا به هم واورئ چې افغان حکومت په افغانستان کې د امنیتي کمپنیو په زرګونو ساتونکو کې د کورونو چار د وزارت په چوکاټ کې ساروي. په خوست کې د هندوستان 2500 ټن غنم ویشل کیږي.
هر غریب ته 2500 کولی بره ورکول کیږي.
د امریکا کانګرس د پاکستان د بلوچستان په اړه غونډه کړې چې ګڼ اسلام آباد مخالفه بلوچستان استایي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ډلو ترمنځ په اماراتو کې لوبه روانه ده.
د پاکستان ټیم د دنیا یو پرمختللې ټیم ده، خو د دې په څنګ کې د افغانستان ټیم هم د افغانستان ټیم نه ده چې خلک ورته په دومره کم نظر باندې وګوري.
د فرانسې دفاع وزیر وایي چې له افغانستانه د ناټو ځواکونو او پوځي وسایلو د ایستلو لپاره به د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې کار واخلي. فرانسې د مرغومې په 13مه پتاګاب ولسوالۍ کې د یو افغان عسکر له لورې د خپلو څلورو سرتیرو تر وژلو وروسته پریکړه وکړه چې راتلونکی میلادي کال به خپل پوځان له افغانستانه وباسي. د فرانسې دفاع وزیر وایي سره له دې چې د پاکستان لاره ارزانه او لنډه ده، خو دغه هیواد لارې ناامنه دي او دوی مجبور دي چې په ډیر مصرف خپل ځواکونه وسایل د منځنۍ آسیا د شمال د توزیع د شبکې په وسیله چې د لاتویا، روسیې، قزاقستان او ازبکستان ترانزیټي لارې پرې سپری دي انتقال کړي. اسمت سروان رپورت لري.
د فرانسې دفاع وزیر ګیرارد لانګوی په یو مرکه کې وویل د ازبکستان له لارې له افغانستانه د ناټو ځواکونو ایستل خورا ګرانه تمامېږي. لانګوی ونه ویل چې د ازبکستان له لارې د ځواکونو ایستل څومره ګرانه تمامېږي. په وروستیو کې په ځینو راپورونو کې ادعا شوې چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادونو له ترانزیتي لارو څخه د کار اخیستلو په وړاندې دې هیوادونو ته د کال 1500 میلیون ډالر ورکوي. د اټکلونو له مخې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیانو ته اوس په سلو کې 15 غیر پوځي وسایل د شمال د توزیع د شبکې له لارې انتقالیږي چې له لاتویا پیلیږي، له روسیې، قزاقستان او ازبکستانه تیریږي. د ناټو د وسایلو لویه برخه د ازبکستان له لوري افغانستان ته رسیږي. د فرانسې دفاع وزیر شاغلی لانګوی بوویل د ناټو ځواکونو د ایستلو لپاره د منځنۍ آسیا له لارې کار اخیستل وارداره نه دي، خو د په عین حال کې ومنله چې ښه مسیر د پاکستان لاره وه، خو د ناټو او پاکستان په تېره بیا د پاکستان او امریکا ترمنځ د ترینګلو اړیکو له کبله له دې لارې څخه استفاده له ستونزو سره مخامخ ده. د دوړو خو اړیکی ورسته لدی سړی شو چې د تیر میلادي کال د نوومبر په میاشت کې امریکایي هلیکوپټرو د پاکستان پر دوه سرحدي پوسټو برید وکړ او څلروشت پاکستانی پوځیان یې ووژل. امریکایي هلیکوپټرو ورسته لدی پر پاکستانی برید وکړ چې په ځکه کې له طالبانو سره په جګړه بوختو افغان او ناټو ځواکونو د پاکستانی پوسټو لوري د ډزو په وړاندې د هوایي ځواک مرسته بوښته. پاکستان د امریکایي هلیکوپټرو د حمله په جواب کې خپل ترانزیتي لار په افغانستان کې د ناتو پر ځواکونو بند کړه او په بلوچستان ایالت کې د شمسی په نوم لوی اډې څخه چې د بی پیلوټو الوتکو د عملیاتو لپاره ترې کار اخیستل کېده امریکایان وویستل. خو د پاکستان له لوري د خپلو ترانزیتي لارو تر بندولو مخکې لا ناتو د پاکستان پر ځای د ترکمنستان او ازبکستان لارو ته مخه کړې وه. ناتو د 2008 میلادي کال په اپریل کې د بخارست سرمشیزی ته د ازبکستان او ترکمنستان ولسمشران وربللی وو چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د اکمالاتو لپاره د دوی پر ترانزیتي همکاریو خبرې وکړي. ناتو دا اقدام د دې لپاره کړی و چې په پاکستان کې د دوی پر کاروانونو پرله پسې بریدونه کېدل. ناتو غواړي چې د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان خپل ټول پوځیان وباسي، خو د دې کار لپاره د پاکستان لاره ارزانه او لنډه ده مګر ناامنه ده. د فرانسې دفاع وزیر وایي چې اوس د ازبکستان او تاجکستان له حکومتونو سره خبرې روانې دي چې د دوی له لارو له افغانستانه د ناتو پوځیان او وسایل وایستل شي.
د فرانسې دفاع وزیر وایي له افغانستانه د ناتو د پوځي وسایلو انتقال د پاکستان له لارې ډیر ارزانه تمامیشي، خو هغه لاره بنده ده او ناامنه. بل لور ته په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو اداره وایي چې له پاکستان سره د خوراکي موادو په انتقال کې خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. دغه اداره وایي چې په افغانستان کې د بیوزلو خلکو سره د مرستو ټولې زیرمې خلاصې شوې دي او د پنجشنبې په ورځې وروستي مواد خلکو ته وویشل. له کابله د ازادي راډیو خبریاله جمیله ظریف راپورټ لري.
روسته لغی چې له پاکستان سره خبرو کومه نتیجه ورنکړه، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې خپلې ژمنې مرستې د هوا له لارې افغانستان ته انتقالوي. په کابل کې د یو ان ایچ سی آر اداري ویان نادر فرهاد د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د دوی سلګونه ټنه هغه مرستندوی توکي چې د ژمي په موسم کې افغانانو ته په مرستو کې ورکول کېدل د کراچۍ په بندر کې بند دي. د وویل چې په دې برخه کې شتو ستونزه ته په پام سره دوی غواړي چې دا مواد له دوبۍ نه د هوا له لارې افغانستان ته انتقال کړي.
د هغو بشری موادو د انتقال لپاره چې لمخ کې اخستل شوی خو په پاکستان کې بندي، مونږ یو بل لاره غوړه کړه او هغه دا چې مونږ غواړو په دوبۍ کې د خپل مرکزی دفتر لاره دا مواد کابل ته راوړو. مونږ ډیر لارې نور هم لرو او په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو چارواکي له پاکستان سره د دغو موادو د خوشی کولو په حق له خبرې کوي. مونږ هیله من یو چې دا خبرې هم ښې پایلې ولري.
د غیدارې د پریکړه په داسې حال کې کړي چې د خوراکي توکو ټولې زیرمې خلاصې شوې او د دوی په وینا وروستۍ مواد یې د پنجشنبې په ورځ خلکو ته وویشل. د ملګرو ملتونو د کډوالو څانګه په داسې حال کې له پاکستان نه د خوراکي توکو د انتقال له ستونزې سره مخ ده چې سږ کال په افغانستان کې خلک د ډېرې سړې هوا له امله له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې یو شمېر هغه دولتي ادارې چې په ژمي کې له بېوزله او اړو کسانو سره د موادو په رسولو کې مرسته کوي وایي چې دوی د خوراکي توکو زیرمې نه لري. طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې مشر ډاکټر دایم کاکړ وایي چې دوی یوازې د نړیوالو ادارې مرستې خلکو ته رسوي. ښاغلي کاکړ د یو ان ایچ سی آر د زیرمو په خلاصېدو انتقاد وکړ او ویل چې دا کار د دوی د بې غورۍ له امله رامنځته شوی.
زه نه پوهېږم چې ولې دوی دا خبره کړې زموږ اخري خلاصې دي. البته ټول شی به په یو وری یو بخت به دې زیاتې ورکړي وي، مثلا مهاجرینو ته چې خارج نه راځي یا شاید هغو ته تولید کړي وي. نور هر څوک د هر میاشتې دپاره حتی په دوې میاشتو دپاره پری ذخیره ساتي. همدغه سي پلان سره د چبدلو شته کې دا د ذخیره وی کچې د وورو په حساب باندې د برکوس په حساب باندې کومه خبره کوي د دې ذخیره نه دی استفاده کوي. د اوس تبلیسي مو ته ویل چې تقریبا 1500 متریکونه ولایت ته ولېږل او د توزیع په حال کې دي.
ډیره هڅه مو وکړه چې د خوراکي موادو د نړیوال سازمان نه هم د اوسنی وضعیت په حق له پښتو خو بریالي نشو. سکل د افغانانو لپاره یو له هغو ډیرو سړو کلونو څخه ګڼل کېږي چې ډیر شمیر خلک د همدې سړې هوا او یا هم تودو وسایلو ته د نه لاسرسي له امله مړه او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د رپورټونو له مخې یوازې په بدخشان کې سږ کال شاوخوا 2 تنه د سړې هوا او برف کوچونو له امله مړه شوي دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
په مزار شریف کې ډله ایز قبر وموندل شو. بلخ ولایت د طالبانو د رژیم په وخت د طالبانو او د شمال د ائتلاف د ځواکونو د بیا بیا جګړو شاهد و. په مزار شریف کې د دې نوي ډله ایز قبر پاړه د بشري حقونو د استازیو څرګندونې له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال سمیع الله غشتون په رپورټ کې
د مزار شریف په ښار کې یو ډلهییز قبر وموندل شو. د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر د عدالت انتقالي څانګې مسؤول په دغه قبر کې تر شلو زیاتو جسدونو پخلی کوي. په مزار شریف کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر د عدالت انتقالي څانګې مشر فرید متقي وایي چې په دغه سیمه کې تر مخه د کمیسیون د څېړنو پر بنسټ د ډلهییز قبر احتمال و، خو د لازمه تخنیکي، فني او مسلکي کسانو د نشتوالي له امله دا معلومات نه و بشپړ شوي چې قبر چیرې او څومره نفر پکې موجود دي. خوست د یوه ساختماني کار په نتیجه کې ډلهییز قبر وپیژندل شو. دی وایي چې د قبر یوه برخه ویجاړه شوې ده. د دوو درې ورځو را په دېخوا د سیمې د خلکو لخوا قبر ته نږدې پیدا شوي مړي بل ځای ته انتقال او ښخ شوي دي، خو د بلخ ولایت پولیس په دې اړه څه نه وایي.
یو ډلهییز قبر د زراعت په منطقه کې مزار شریف په ساحه کې را کش شده ساختمانی کار په نتیجه کې احتمال د سیزی چې د شلو نه ډیر اجسادی په دو کې هغه څه اطلاعات چې مونږ لرو، اما څرنګه چې تاسو پوهیږئ لازمه ده چې په دې رابطه ډیر عمیق تخنیکي څېړنې وشي د لپاره چې د دو قبر خلاصول او بیا په دو رابطه باندې شواهد راټولول، فزیکي شواهد د ساحې نه راټولول، د دو قبر سر خلاصول او بعد دونه پیدا کول چې د شلو نفر دي، دا لازمه تخنیکي وسایل غړي او تخنیکی او مسلکی نفر ته ضرورت دی چې په دو متخصصینو ته چې په دو رابطه کار وکړي، چې متاسفانه موږ په افغانستان کې په دو مشکل باندې مواجه یو.
د مزار شریف د کفایت په څلور لارې کې پیدا شوی قبر پړه په شمال کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر د عدالت انتقالي د څانګې مشر فرید متقي وایي
هغه شواهد چې موږ راټول کړي ول په خوا او مصاحبه هم کړي د ځینو شاهدانو او د ځینو خلکو سره د ساحې د خلکو سره، دا ډلهییز قبر درېیمې دورې ته راځي، یعنې د منازعې درېیمې دورې ته چې طالبانو د حاکمیت وخت و. خدا نشم که ویژه په یقین باندې دا خبره وکم چې لازمه ده چې په دوه ټکو باندې باید تحقیقات وشي او معلومه شي دقیق چې د کوم دورې دي، څرخم وجل شوی، چیرې وجل شوی او چا وجل.
ښاغلی متقی وایي چې شاید بلخ ولایت پاره د سیمو کې ډېر ډلهییز قبرونه وي چې د تیرو جګړو شوم میراث کوي.
تر اوسه مونږ لس د سجمی قبر پیدا کړی بلخ ولایت کې، او مجموع په شمال کې مونږ دوه ویش قبر پیدا کړی د سجمی، چې د مزار شریف په اطراف کې دي، مثلا په نور خدا کې دي، مثلا د شادیان په دخت کې دي، مثلا په دادی په منطقه ول سوالی په منطقه کې دي، چې دا ټول کمیسیون هغه ابتدایي کارونه کړی دی، په حساب ثبت کړی دي، ځان سری کارت کړی دي، هغه به د وزنې د جی پی اس کوارډینات خستي چې هغه شواهد هغه محل د بین لار نشي اس کې برداري شي وي عکس برداري شي، شاید ډیر زیات ځایونه هم وي، خود کلګوي کې ډیر وي دا د جنگو او د جنایات موارد دي چې متاسفانه په افغانستان کې ورسره مخامخ شوی.
د سکند و میاشتو په اوږدو کې دا دریم ډلهییز قبر دی چې د بلخ ولایت په اړوندو سیمو کې پیدا کیږي. تر مخه دوه ډلهییز قبرونه د دوه سوه نم شاهین قلوردو څیرمه در زنې په دښته کې پیدا شول چې تر اوسه یې په اړه اړوندو ارګانونو خپلې څېړنې او تحقیقات نه دي ترسره کړي چې دا څوک دي، څنګه وژل شوي او چا وژلي دي.
تاکل شوی ده چې د راتلونکي لمریز کال له لومړۍ نیټې څخه په زرګونو ساتونکي چې اوس د خصوصي امنیتي کمپنیو په چوکاټ کې فعالیت کوي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر کنټرول لاندې راشي. ځینې کمپنۍ او یا هغه موسسې یا پروژې چې د دغو ځواکونو له لورې یې ساتنه کیږي اندېښنه لري. عصمت څاروان رپورټ لري.
هغه کمپنۍ چې هڅه کوي خصوصي امنیتي شرکتونه ملي نه شي وایي د افغانستان د ولسمشر له لورې دا اقدام چې د نوي لمریز کال تر لومړۍ نیټې پورې خصوصي امنیتي کمپنۍ پای ته رسوي او له ملي امنیتي ځواکونو سره یو ځای کوي، فساد ترویجوي او د څو میلیارد ډالرو پروژې له خطر سره مخامخوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له څو کلونو راهیسې په خصوصي امنیتي کمپنیو انتقاد کوي او وایي چې دا کمپنۍ د قانون سرغړونه کوي او دا خطر هم ورسره شته چې د دولت له مخالفانو سره لاس یو کړي. کرزی په 2009 میلادي کال کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د بندولو امر وکړ او د روان 2012 کال د مارچ 28مه چې د حمل لومړی سره برابرېږي د هغو لپاره وروستۍ نیټه وټاکله. وی ویل چې له دې نیټې وروسته یوازې هغه خصوصي امنیتي ساتونکي کار ته دوام ورکولی شي چې سفارتونه او ډیپلوماتیکي نمایندګۍ ساتي. افغان چارواکي د ناټو د سلاکارانو په مرسته د امنیتي کمپنیو د بندولو هڅه کوي، خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې دا اقدام په افغانستان کې له پرمختیایي پروژو سره د امریکا د میلیاردونو ډالرو مرسته له خطر سره مخامخوي. د حمل په لومړۍ نیټه به 11000 خصوصي امنیتي ځواکونه د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې د امن نظم پر ځواک بدل شي. د دوی په کار ځای او مسؤلیت کې به تغییر را نشي، خو له دې نیټې وروسته به د کورنیو چارو وزارت تر لاس لاندې وي. د کورنۍ چارو وزارت معین جمال عبدالناصر صدیقی وویل موږ د امنیتي خلا غوښتونکي نه یو، خو خصوصي امنیتي ځواکونه به د کورنۍ چارو د وزارت تر کنټرول لاندې راځي، ځکه چې دا د ولسمشر امر دی. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ډېر کسان فکر کوي چې دا پلان به ناکام شي. تیره اونۍ د کانګرس د ملي امنیت، دفاع او خارجي عملیاتو د جرګګۍ رئیس د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ته په یوه استولي لیکي پر دې اندېښنه ښکاره کړه چې د افغانستان د امن نظم ځواک به شاید د بیا رغونې د پروژې امنیت ونه ساتلی شي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه د غوس په اماراتو کې روانه ده. افغانستان یو سلو یو اویا منډې کړې دي، وو لوبغاړي سوځېدلې دي. د پاکستان له لوري تر ټولو بریالی باولر شاهد افریدی دی چې 15 تنه یې سوځولې دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت غواړي چې په نږدې ورځو کې 2500 میټریک ټنه غنم په خوسکي پر بېوزله کورنیو وویشي. یو شمېر سیمه ییز اندېښنه لري چې حق به حقدار ته ونه رسیږي. له خوسته امیر بهیر رپورټ لري.
ټاکر شوی ده چې د کرهڼه او مالدارۍ وزارت له لورې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې پر 15000 بېوزله او مرستو ته اړو کورنیو باندې 2500 ټنه غنم وویشل شي. د خوست د کرهڼه او مالدارۍ ادارې مشر انجینر فضل رحیم وایي د غزیات اندازه خوراکي غنم د هندستان هیواد وړیا مرسته ده، چې د کرهڼه او مالدارۍ وزارت د مشردابه د هدایت سره سم خوست ته رالېږل شوي تر څو د ژمي په دې موسم کې پر مستحقو کورنیو باندې وویشل شي. دا زیاته کړه موضوع د ولایت مقام سره شریکه شوې او تمه ده چې د عادلانه لپاره به ډیر ژر یو غټ لاوی وګمارل شي.
2500 متریک ټنه غنم چې د وزارت زراعت څخه موږ ته خوسته منظور شوی دي، دا غنم خوراکي غنم دي چې دا یو حکومت د هند حکومت طرفه افغانستان سره او په دې څو ولایتونو کې په دربار نیول یو پکې خوسته شامل شو. په لوازی سره د زراعت نور د تاکید وکړو چې غریبانو ته به وزله خلکو ته ودوځي شي. هر غریب ته 2 بار 5 کلی بار ورکول کې کوپن کتاب چې مروړي دي او ورته توزیع کوو. کمیټې د توزیع جوړیږي تر ظلمل امداد
خو د خوست بیوسه او محتاج خلک د کرهنه مالداري وزارت د دینې کې اقدام ستینه کوي. خوځینې بیوزه ځای اوسیدونکو د نیوکه کوي چې په دې ولایت کې موظف دولتي مامورین د مرستندوی او موادو د ویش پر مهال ټولنیز عدالت په پام کې نه نیسي. دوی زیاتوي ډیر ځلې لیدل شوي چې مرسته شوی خوراکي مواد پر ځای دی چې مرستو ته اړو مستحقو کورنیو ته ورکړل شي، خپل خپلوانو ته ورکوي او یا یې په پټه په تور بازار کې پلوري. په دې لړ کې وطن ځای استوګن ازادۍ راډیو ته خپل شکایت د سترګن کړ.
ماته خان مرستې چرسي اول غریبونو ته نه ورکوي، یار تچویر کې په مرکز کې ویش کې خدول ته چیروشیا خلکو تویر کې چې چا یوړي یوړي غریبونو ته مرستې اوسه پرند دې رسیدلې. موږ حکومت نه دا وایشتا چې غریب خلکو ته ورسوي اطرافو ته ورسوي، اطرافو کې دومره غریبون دي چې لړګي مخنوي نه غلي مخنم نه. بعد حکومت یې خلکو ته مرستې ورکې نه چې په مرکز کې ویش کې کوم مامورین چې دي خپل ځون ته سرویش کې یو د با مان یو تویر کې نه رحم مامورین خپل موټر ته نه دا کې په بازار کې خرڅوي.
دا کرهنه مالدارۍ وزارت د مشرتابه په لارښوونه د هندستان هیواد له لوري د خوراکي موادو د وړیا مرسته په داسې حال کې په خوست کې پر بېوزله کورنیو باندې ویشل کیږي چې څومره وړاندې هم په دې ولایت کې میشت ائتلاف ځواکونو د کرهنه مالدارۍ ټیم له لوري د دې ولایت د کرهنه مالدارۍ ریاست سره د لسګونو زرو امریکایي ډالرو په ارزښت ورته مرسته شوې وه.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې د پاکستان د بلوچستان پر وځي روانه اونۍ غونډه وکړه. دا چې په دې غونډه کې څه خبرې شوې په دې اړه د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل په امریکا کې لمیشت بلوچ ژورنالیست ملک سراج اکبر سره د دې چې دې غونډې ته ورغلی و مرکه کړې ده.
هو، دا د امریکا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غونډه وه چې د امریکا د کانګرس غړي او پالیسي جوړونکي او نورو ګڼ شمېر خلکو پکې برخه اخیستې وه. په غونډه کې پر دوه موضوعاتو خبرې وسوې. لومړی په بلوچستان کې پر بشري ضد اعمالو خبرې وسوې چې اکثره د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي. د امریکا د کانګرس غړي د پاکستان له حکومت او امنیتي ادارو ډیر بدزړي وو چې وایي پاکستان د ترهګرۍ په ضد له امریکایي مرستې ناوړه استفاده کوي. د امنیسټي انټرنیشنل د نړیوالې دفاع مشر ټي کومار وویل د پاکستان حکومت له دغو وسلو څخه د سیکولر او ملتپالو بلوڅو په خلاف کار اخلي، هغه چې د بلوڅو د وسایلو د دفاع لپاره جنګیږي. د کانګرس غړي اندېښمن وو چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې ژمن نه دی. نو د کانګرس په غونډه کې باید دې خبرې ته توجه وسي چې له پاکستاني پوځ او حکومت سره دغه مرستې دې ودروي. یوه خبره خو دا وه، بله په زړه پورې خبره دا وه چې آیا هلته څومره کسانو له پاکستانه د بیل آزاد بلوچستان ملاتړ کاوه؟ 15 تنه رابلل شوي وو چې په غونډه کې شاهدي ورکړي. یو له هغوی څخه ډګروال رالف پیټرز وو چې مشهور ستراتیژي جوړونکی او پوځي کارپوه دی. ده وویل چې بلوچستان د پاکستان برخه نه دی، پاکستان باید له دوی سره د بلوچستان په آزادۍ کې مرسته وکړي. دا د کانګرس د نورو څلورو غړیو لپاره حیرانوونکې خبره وه او هغوی هم د ډګروال رالف خبرې تایید کړې او وی ویل چې پاکستان د امریکا لپاره د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د باور وړ همکار نه دی او په بشري ضد اعمالو هم تورن دی. نو امریکا باید عملاً د بلوچو تحریکونو ملاتړ وکړي. خو اوس تازه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا یوه بیانیه خپره شوې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکتوریا نولند ویلي چې امریکا نه غواړي بلوچستان له پاکستانه بیل شي. آیا دا خبره هم په دې غونډه کې وڅېړل شوه؟ هو، د امریکا د خارجه وزارت د ویاندې خبره اقتصاد پوه بریډمن شرمن چې ډیموکرات دی یاد کړه. دا ډېر په زړه پورې وه چې په دې غونډه کې د امریکا د ریپبلیکن او ډیموکرات دواړو ګوندونو د کانګرس غړیو برخه لرله. دوی دواړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې خبرو ته په اشاره سره په بلوچستان کې پر بشري ضد اعمالو اندېښنه څرګنده کړه. دوی وویل چې د بهرنیو چارو د وزارت نظر ته احترام لري، خو دا چې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د حکومت دریځ وړاندې کوي په مستقیم ډول د بلوچستان د خپلواکۍ غوښتنې د هڅو ملاتړ نشي کولای. دوی چې له حکومت او ګوند په چپه د کانګرس په استازیتوب د بلوچستان د خپلواکۍ غوښتنې پر فعالیت هم نظر وو، نو داسې څرګندېږي چې دا موضوع به په امریکا کې تر راتلونکو انتخاباتو وروسته وڅېړل شي چې د امریکا حکومت باید پر خپلې بهرنۍ تګلارې خصوصا له پاکستان سره پر خپل ستراتیژۍ بیا کتنه وکړي. په غونډه کې د کانګرس دوو غړیو وار له مخله د ورځپاڼو په سرلیکونو کې د امریکا له حکومت غوښتي چې د بلوچستان د خپلواکۍ ملاتړ وکړي. دوی غواړي چې په پاکستانی او ایرانی بلوچستانونو کې بلوچو ته باید خپل هر ډول بشري حقوق ورکړل شي.
بلوچ ژورنالیست ملک سراج اکبر وو چې د بلوچستان په اړه د کانګرس د غونډې په ارتباط معلومات ورکول. په اماراتو کې د پاکستان او افغانستان د کرکټ د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. دا لوبه تر اوسه پورې په دې لوبه کې د افغانستان وو لوبغاړي سوځېدلي دي او 101 منډې جوړې کړې دي او شپږ اووره لا پاتې دي. د دې لوبې په اړه یو تحلیلي مطلب له احمد تکل اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په شارجه کې د پاکستان د لوبډلې په وړاندې یو ورځنۍ لوبه پیل کړه. دا د افغانستان او پاکستان د ټیمونو ترمنځ لومړنی فل ون ډے میچ یا بشپړه یو ورځنۍ لوبه ده. د افغانستان د کرکټ ټیم مسؤلان وایي چې د دې لوبې ګټلو ته پوره تیاری لري، خو د افغانستان د کرکټ ځوانه لوبډله به د پاکستان ټیم چې د څو لسیزو تجربه لري او اوس یې د انګلستان غښتلی ټیم د لوبو په یو مهمه لړۍ کې 3-0 په وړاندې مات کړی په رښتیا مات کړی شي. د افغانستان د کرکټ د الف لوبډلې روزونکی یا کوچ رئیس خان احمدزی ډاډه ښکاري.
د پاکستان ټیم د دنیا یو پرمختللی ټیم ده، خو د دې په څنګ کې د افغانستان ټیم هم دومره اسانه ټیم نه ده چې خلک ورته په دومره کم نظر باندې وګوري. په نړیواله سطحه باندې په شل اوریزو کې د افغانستان ټیم په 122 مملکتونو کې په 9 درجه باندې ده او پاکستان په 9 درجه باندې، یعنی دومره زیات توپیر هم نشته. خو بیا هم هغه د تجربې او د خاصات باندې زه دا وایم چې د پاکستان ټیم یو مضبوط ټیم ده. خو د دوی لوبغاړو سره چې ما خبرې کړې دوی وایي چې د مسابقه چې کومه ده دا زمونږ لپاره دومره اسانه نه ده او موږ به ورسره هماغه په تیاري سره به موږ ګراوند ته ورګوزیږو، میدان ته ورګوزیږو، لکه څنګه چې موږ د انګلستان په خلاف باندې.
د کرکټ د مینوالو لپاره چې په افغانستان کې په ډیری دودي د افغان ټیم هر لوبه خای مهمه وي، خو د طالبانو د ویان سرګندونو د لوبه تبله بڼه ورکړه. ذبیح الله مجاهد فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې دای د افغانستان د ټیم مینوال دی، په داسې حال کې چې طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال له هر راز سپورتي لوبو سره مخالفت کاوه. مجاهد د پښتنې په جواب کې چې دای په دې لوبه کې د کوم ټیم پلوي کوي وویل چې د افغانستان د ټیم د بریا لپاره دعا کوي. مجاهد که څه هم فرانس پرس ته په ډاګه وویل چې دا یې شخصي نظر دی او دا څرګندونې د تحریک په استازیتوب نه کوي، خو بیا هم دا پوښتنه پیدا کیږي چې په تیرو 11 کلونو کې چې طالبانو له رسنیو سره په تماسونو کې تل د چاودنو او وسلوالو بریدونو پړه منله، ناڅاپه څه پېښ شول چې دا ځل د کرکټ د لوبې خبره کوي؟ په هر حال رئیس خان احمدزی هیله وښوده چې سپورت او په خاص ډول کرکټ به په هیواد کې د سولې په ټینګښت کې ونډه ولوبوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له 2009 کال وروسته چې د نړیوالو لوبو امتیاز یې وګاټه تر اوسه 18 ورځنۍ لوبې کړي، خو دا ټولې لوبې د کاناډا، هالند، آیرلند، کینیا او سکاټلند په څیر له دوهمې درجې ټیمونو سره وو، نه د ګاونډي پاکستان په څیر له ځواکمن ټیم سره چې خلک یې له ډیرو کلونو راهیسې د کرکټ سخت مینوال دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیر کال د غوراوي د شل اوور لوبو په نړیوال کپ کې د 5 ځای په ګټلو سره په یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې د ګډون امتیاز ترلاسه کړ. آی سی سی یا د کرکټ نړیواله شورا چې په افغانستان کې د کرکټ لوبې د پراختیا په خاطر په کال کې 100,000 ډالر مرسته کوي، په دې هیواد کې د کرکټ له پرمختګ څخه رضایت ښودلی او د افغانستان د ملي ټیم پرمختګ ته یې د کرکټ په تاریخ کې د بریالیتوب د یوې بې ساري کیسې لقب ورکړی.
د افغانستان د کرکټ ټیم دغه اوس 144 منډې کړې دي، 8 لوبغاړي سوځېدلي دي او 5